سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان کال د جنوري له میاشتې تر جولای پورې د سلو زرو زیاتو معلولونو درملنه کړې ده. د افغانستان لپاره د دې ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه کسان په افغانستان کې د دې ادارې په وو مرکزونو کې تداوي شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې د معلولینو شمیر لسګونه زره کسانو ته رسیږي چې ډیروی د جګړو او چاودنو په نتیجه کې د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر یو سلو اووه دېرشو کورنیو سولري کیټونه ویشلي. دغې ادارې په یو ټویټ کې ویلي دا هغه کورنۍ دي چې په افغانستان کې دننه له بې ځایه کېدو یا له بهره بیرته خپلو سیمو ته راستنې شوي یا هم په سیمه کې میشتې زیانګالې کورنۍ دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې له څلور سوو زلزله ځپلو کورنیو سره مرستې کړي. دغې ادارې پرون په څو ټویټونو کې ویلي په دغو مرستو کې چې ترکیې ورسره کړي وریجې، لوبیا، بوره، مکروني، چای، غوړي او بسکیټ شامل دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویلي زلزله ځپلې د راروان ژمي په درشل کې نورو مرستو ته اړتیا لري. په خوست او پکتیکا ولایتونو کې په تېر دوبي کې سختې زلزلې له زرو زیات کسان مړه او په لسګونه زره نور بې کوره کړل. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره مارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه لږ دې ښار نږدې نهه نیم زره سوالګر ټول کړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې دغه سوالګرو په منځ کې شپږ زره او څلور سوه پنځه نوي ښځې دي. طالبانو ویلي له مستحقو سوالګرو سره به په دوامداره توګه مرستې کېږي خو نه یې د څرګنده کړي چې مستحق سوالګر به څنګه په نښه کېږي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو راهیسې په دې هېواد کې د بې وزلۍ او بېکارۍ کچه خورا زیاته شوې او ورسره داسې شکایتونه هم راپورته شوي چې د نړیوالو مرستې په سمه توګه مستحقو کسانو ته نه رسیږي. روسیه وایي نن به د اوکراین څلور سیمې چې په وروستیو کې له روسیې سره د یوځای کېدو په نوم تش ریفرنډم پکې ترسره شو له خپلې خاورې سره ملا کړي. دغه سیمې لوهانسک، دونیتسک، خیرسون او زاپروژیا دي. لویدیز دغه ټول پښتنې غندلي. او ناټو په بالتیک سمندرګي کې د نارت سټریم نلیکو ته د اوښتو زیانو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او دا پېښې قصدي بې احتیاط او غیر مسؤلانه تخریبي عملونه بللي. د ګازو په دغو نلیکو کې د روانې اونۍ په پیل کې په درو ځایونو کې لیکونه یا سري چې دوی د ډنمارک او یو د سویډن په اوبو پورې تړلي موندل شوي. خبرونه مو واوریدل وربشو د پروګرام معرفي ته. یو شمیر نړیوالې مرستندوی ټولنې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه لري. خلک وایي مرستو ته سخته اړتیا لري.
کارونه نشته، خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. موسساتو څخه هم دا هیله ده چې کومکونه وکړي د خلکو سره.
څه د فخر خبره ده، څه پکې د مرضونو ده. هر سړی په خپله تاسو وینئ چې لاس یې نیولې ده د الله درګاه ته.
د نورستان په منډول کې لام د طالب چارواکو او ځایي خلکو ترمنځ لانجې دي. ځایي خلک وایي طالبانو د دی ولسوالۍ پخوانی امنیه قومندان وژلی.
هلته په چل سره طالبانو وغوښته او دا سړی ونیو. بیا بدون د اثبات کوم ګناه یوړو ګمبري ته او هلته یې په کوتکو وهلی و، مړ شوی و.
د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو په ارتباط یو مفصل رپورټ لرو.
طالبانو یو شمیر بشران چې د نجونو د تعلیم په اړه باندې نرم نظر لري او غواړي چې سمدستي ډول باندې د نجونو مکاتب پرانیستل شي. خو یو څو د طالبانو مشران دي چې هغوی په دې اړه باندې ډېر له شدت او افراط نه کار اخلي.
په روزګان کې د کرکټ لوبې ټایګر لوبډلې وګټلې او اوس به د زون په کچه لوبو ته هم دغه ټیم ورځي.
د زون په سطح لوبې دي هغه موږ شپږ ولایته ګډون پشکې کوي چې د هغو ولایتو څخه یو زموږ ولایت روزګان چې هلته بیا موږ میچونه کندهار کې لرو. د جزګي سبب دغه لومړی مقام چې ګټلی دی دغه لوبډله ځي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. یو شمیر نړیوال مرستندوی ټولنې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او ورسره د مرستو په برخه کې باید ژر اقدام وشي او وخت ضایع نشي. ملګرو ملتونو روان کال له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 3.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې چې تر اوسه نیمایي هم نه ده ترلاسه کړې. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چا یو ځل بیا په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه وښوده. دغه ادارې په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان خلک په بېسارې توګه مرستو ته اړتیا لري. 40 میلیون وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. 25 میلیون وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 19 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. دغه ادارې ویلي چې وخت باید ضایع نه شي او په نړیوالو غږ کوي چې له زیانمنونکو خلکو او ټولنو سره د مرستو لپاره بسپنه ورکړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 3.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې د اوچا په وینا تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالر ترلاسه شوي دي. احمد شاه او فاروق د کونړ دوه اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل او د خلکو وضعیت داسې بیانوي.
کارونه نشته، د کار زمینه خلکو ته برابره نه ده، خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. موسسات څه هم دا هیله ده چې کومکونه وکړي د خلکو سره.
الله دې زمونږ باندې خپل رحم او فضل وکړي. ته د فخر خبره ده، څه پکې د مرضونو ده، دغه شان د دوایانو دغه شان د تکلیفونه دي. هر سړی په خپله تاسو یې نه چې لاس یې نیولې ده، د الله درګاه ته ده لاس نیولې. چاته یوه نوړۍ ډوډۍ رسېږي، چاته نه رسېږي.
په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي چې په افغانستان کې لوګه په داسې حال کې د زیاتېدو په حال کې ده چې ژمی را روان دی او کورنۍ دغه ژمی ته لازم تیاری نه لري. دغه پروګرام په یو ټویټ کې د بادغیس ولایت د مقر سیمې ته په اشاره ویلي چې لکه د دې سیمې په څیر په لرې پرتو سیمو کې چې ورته رسېدل ګران دي، تر ټولو زیانګالي خلک او هغه کورنۍ چې د خوړو خوندیتوب نه لري په نښه کوي چې ورته مرستې ورسوي. په افغانستان کې به را روان دا دوهم ژمی وي چې خلک د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په یوه سخت حالت کې تجربه کوي. د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې چې په ژمي کې ورته رسېدل ګران دي، په سلګونو زره کورنۍ د خوړو، درملو او د سون موادو په ګډون د نړیوالو عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او FM 100.5 صفه.
د نورستان د منډول په ولسوالۍ کې د طالبانو او ځايي خلکو ترمنځ له لانجو وروسته چارواکي وایي د پخواني حکومت د امنیت قومندان د وژنې پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د نتایج شو رپورټو له مخې په منډول کې خلکو له طالب چارواکو سره پریکون اعلان کړی. عام خلک وایي طالبانو د دې ولسوالۍ پخوانی امنیت قومندان بهرام الدین چې قومي مشر هم و څو ورځې مخکې وژلی. جزئیات له نوري اسنوري اورو.
د نورستان ولایت منډول ولسوال غلام قادر حیدری وای په پخوانی حکومت کې د منډول ولسوالۍ د امنیت د پخوانی قومندان بهرام الدین دی وژل کېدو د پیښو د سپیناوي لپاره د غربي نورستان له دوه نورو ولسوالانو سره کابل ته تللی چې له چارواکو سره دا موضوع وڅېړي چې نوموړی ولې وژل شو.
اوس په خپله زه راغلی یم، صرف زه نه، نور ولسوالان هم د غربي نورستان نو مشرانو سره کینو، نو دې رابطه کې موږ هم په تشویش کې استو. دا ولې داسې وشو؟ او مشرانو موږ ته ډاډ راکړی دی انشاءالله مکمل به دې پلټنه کوو، والی صاحب دې او تربره مسؤلینو پورې، نو انشاءالله مشورې نه وروسته به تاسو سره به دا مشوره شریک کړم.
ښاغلی حیدری دې تر څنګ چې وایي دا موضوع به په جدي توګه تعقیبوي، دا هم تایید کړه چې بهرام الدین چې د دې ولسوالۍ یو قومي او مخور مشر و، دوی د دې لپاره ورغوښتی و چې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او له زیانمن شوو سره د مرستو په برخه کې خپلې مشورې او وړاندیزونه ورسره شریک کړي.
دا رښتیا هم راغلی و موږ سره غوښتي وښکته د سیلابونو حادثاتو رابطه کې چې تاسو سپینګرو سره راشئ، د قومي مشرانو سره چې دلته څه پیشنهاد لرئ نو بیا موږ به ستاسو پیشنهاد اورو. نږدې نه متاسفانه بیا رالو دلته هغه ونیول شو.
د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي چې بهرام الدین طالبانو په منډول کې سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په پلمه لغمان ته غوښتی او هلته یې له نیولو وروسته په وهلو ټکولو وژلی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکی او د هغه یو نږدې خپل د امنیتي دلایلو په خاطر د خپل نوم نه ښودلو په شرط د دې پیښې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
قماندان صاحب برامدین دی دا څورې مخکې دا ول سوال سره لغمان کې غوخته و چې مونږه تاسو ته دا سیلاب زدگان کومکونه راغلي دي دا توضیح کوو هلته په چل سره طالبان وغوخته او دا سړی ونیو بیا بدون د اثبات د کوم ګناه یوړو ګمبیري ته او هلته یې په کوتاکو وهلی و مړ شوی و دا غاړې هم مات و دواړه لاسونه هم مات و د خپې نوکونه هم ویستی و خو کې هم ډېر داسې ضربات لیدل کېږي.
په یوه ویډیو کې چې ازادي راډیو پرون پنجشنبه له منډول ولسوالۍ ترلاسه کړې پکې زرګونه کسان ښکاري چې یو تن دیني عالم ورته وینا کوي او د قمندان بهرام الدین وژنه غندي. د خلکو په خبره وینا کوونکی دیني عالم په منډول کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسؤول مولوي دیوبندی دی. دیوبندی وایي قمندان بهرام الدین د طالبانو پلوی او همکارو او قاتلان باید په سزا ورسول شي. پرون داسې راپورونه هم خپاره شول چې ګواکې د دې ولسوالۍ قهرېدلو اوسېدونکو د طالبانو له واکمنۍ سره پرېکون کړی دی. د منډول ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه د دې ولسوالۍ اوسېدونکي خالد افغان تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی خو ولسونه د دغې پیښې او له دې مخکې د عبدالله په نوم د یو بل قمندان د ترتم کېدو د پیښې پر سر چې له لسو ورځو راهیسې برخلیک نه دی معلوم په غوسه دي.
داسې وژنو باندې خلک د منډول ولسوالۍ خلک پاڅېده، منډول ولسوالۍ ته لاړه او قمندانۍ ته لاړه، هملته یې لاریونونه وکړه، داسې غږونه بدرګه کړه چې موږ داسې عمارت اسلامي څخه جدي خواهش کوو چې داسې کارونه بند کړي او عمارت اسلامي دې بدنام نه کړي.
د دغې پیښې په اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر واخلو، خو نوموړي تېره شپه ازادي راډیو ته په یوه رالېږلي لیکلي پیغام کې یوازې دومره ویلي چې په دې اړه دوی څېړنې دوام لري، نتیجه یې تر اوسه نه ده څرګنده خو هڅه کوي چې نتیجه یې معلومه کړي. که څه هم طالبانو د تیر کال په اګست کې واک ته له رسېدو سره سم د پخواني حکومت ټولو چارواکو او کارکوونکو ته د بښنې اعلان وکړ، خو د بشري حقونو مدافع ډلې حکومت تورنوي چې پر خپلې دې ژمنې عمل نه دی کړی او د پخواني حکومت او امنیتي ځواکونو په لسګونو غړي له محاکمو پرته نیولي او وژلي دي. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. په وروستیو کې د نجونو د تعلیم پر سر د ځینو طالب مشرانو د انتقاد ژبه پرانیسته، خو کتونکي وایي ښایي د نجونو د تعلیم مسله د طالبانو په منځ کې جدي اختلافات ونه پاروي، خو په ولس کې به د طالبانو رژیم له جدي ننګونو سره مخ کړي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي چې د طالبانو په منځ کې د سولې د خبرو په مهال د نظر اختلاف و. ښاغلی ویست د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې وویل په قطر کې د سولې د خبرو په مهال د طالبانو دوې ډلې وې چې یوې یې په قطر کې خبرې کولې او بلې چې د پاکستان په کوټه کې ناسته وه پرېکړه کوله. د دا خبره د دې پښتنې په جواب کې وکړه چې آیا د طالبانو په منځ کې اختلاف شته و کنه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو په منځ کې د نظر د اختلاف یادونه یو ورځ وروسته لدې وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزي د نجونو تعلیم ته په اشاره وویل چې زده کړه فرض ده، او په جواب کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی تعلیم مباب و بالا او زیاد کړه کله چې د مباه او امیر د دریز موضوع مطرح وي حالا د امیر امر واجب دی. د خالد حنفی خبرو یو څه نور هم په ډاګه کړه چې لږ تر لږه د تعلیم پر سر د طالبانو په منځ کې اختلاف ژور دی. ژورنالیست او شنان سمی یوسفزی چې له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان په تیره بیا د طالبانو په اړه لویدیځو رسنیو ته راپورونه او شننې چمتو کوي او د قطر د خبرو په لړ کې په دوحه کې وایي چې ده د طالبانو په منځ کې ژور اختلاف نه دی لیدلی، خو په ځینو مسایلو کې د نظرونو توپیر ته ورپام شوي دي.
البته په ځینو مسایلو کې امریکایانو خلیزاده فکر کاوه چې شاید د ملا برادر او د قطر د دفتر نظر په امغه موقع باندې د دې خبرو سره موافق وو، خو دوی به ویل چې مونږ د خپل مرکز او مشرتابو سره خبرې کوو، د غونډه وروسته به بیا په دې موقف کې چې تاسو ته یو د یو موضوع په اړه باندې رسمي نظر درکو. نو زما په خیال ټام ویست امغه خبرو ته اشاره کوي چې ډېر داسې مسایل وو چې په قطر کې په مخامخ تمیز په خبرو کې هغه آسانه معلومېدلو د طالبانو د مشرانو چې په مذاکراتو کې موجود وو، خو چې کله به دغه خبره بیا د طالبانو مرکز ته مخابره شوه، له هغه ځایه به اور باندې اعتراضات وشو.
ټام وست هم ویلي چې د کوټې ډله بریالۍ شوه او د زور له لارې واک ترلاسه کول غوره او عملي کړه. طالبانو له وخت رسیدو یوه میاشت وروسته د نجونو ښوونځي بند کړل، خو ژمنه یې وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به ټول ښوونځي پرانیزي. د مارچ یا حمل په میاشت کې ښوونځي پرانیستل شول، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته خپلو کورونو ته لاړې شي، چې تر اوسه دا بندیز پای ته نه دی رسیدلی. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند صلاح الدین سعیدی طالبان په درو برخو ویشلي ګڼي او وایي یوه د دوی رهبری ده چې په هغه کې هم څو قشر دي، متوسط قمندانان او صفوف.
صفوف او رهبری تر ډیره حده پورې متحده ده، خو وسطی قمندانان د سیمه د استخباراتو سره زیات رابطه لري. صادق په صفوفو کې، صادق چې د اسلام او د الهي کلمۃ الله لپاره کار کوي، ډیر زیات دي، خو هغه مفتیان چې د فتوا ورکي تر ډیره حده پورې د استخباراتي کړیو پورې رابطه لري.
ښاغلی یوسف زید د نجونو د تعلیم پر سر د طالبانو د سخت دریځو زوړ پالانو او ځوانانو ترمنځ اختلاف تاییدوي، وایي ډیری طالب مشران د نجونو په موضوع کې د عباس ستانکزي په شان په زغرد خپل دریځ د دې لپاره نه څرګندوي چې خپل موقف یا چوکۍ به له لاسه ورکړي. دی همداراز وایي
په دې کې شک نشته دا چې طالبانو یو شمېر بشران چې اوس څرګند دي چې هغه د نجونو د تعلیم په اړه باندې نرم نظر لري او غواړي چې سمدستي ډول باندې د نجونو مکاتب پرانستل شي. چې په دغه مشرانو کې یو د طالبانو ځوان وزیر دفاع ملا یعقوب اخوند، چې ملا محمد عمر اخوند زوی ده، ملا برادر اخوند، عباس ستانکزی، کورنیو چارو وزیر حقانی، هغوی ټول نرم دریز لري او غواړي چې مکاتب د نجونو پر مخ سمدستي ډول پرانستل شي. خو یو څو د طالبانو مشران دي چې هغوی په دې اړه باندې ډېر له شدت او افراط نه کار اخلي، چې د دغو کسانو مشورو شیخ هیبت الله اخوندزاده هم په دغه اړه باندې یو سخت دریز ته مجبوره کړی ده، چې په دې کې د علومو اکاډمي مشر مولوي فرید الدین محمود او د ستري محکمه مشر مولوي شیخ عبدالحکیم او شیخ خالد د امر بالمعروف وزیر او په خپل د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، دا څلور پنځه کسان دي.
د چارو اکثره کتون کې وای ک د نجونو د تعلیم مسأله د طالبانو ترمنځ د پراخ جنجال سبب هم نشي، دا مسأله د طالبانو حکومت لسترو ولوسی ننګونو سره مخامخولی شي. ډیر خلک په دې غوسه دي چې د اولادونو یو تعلیمي کال ضایع شوی او د راتلونکي په اړه هم د خوشبینۍ کوم څرک نه ویني.
موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ کلام غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
روسیا وایي نن به د اوکراین څلور سیمې چې پروشتیو کې پکې له روسیې سره د یوځای کېدو په نوم تش په نوم ریفرانډم ترسره شو، له خپلې خاورې سره ملایق کړي. لویدیځو هیوادونو دغه ریفرانډم یا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
روسیې پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د اوکراین څلور سیمې به نن جمعه رسمن له خپلې خاورې سره ملحق کړي. د کرملین ویاند متری پیسکوف وویل چې په دې مناسبت به نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین پر څلورو سیمو د موسکو ته پل شوي مشران هم پکې حضور لري، په دې اړه د روسیې له فدراسیون سره د دغو سیمو د الحاق موافقې لاسلیک شي. دا څلور سیمې د اوکراین لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا سیمې دي چې په ډیرو سیمو کې د روسیې او اوکراین ځواکونو ترمنځ تر اوسه سخت جګړې روانې دي. کرملین ویلي چې دغه مراسم به د موسکو په سیمه ییز وخت د غرمې په دو بجو ترسره شي. د پیسکوف په وینا پوتین به د کرملین د ماڼۍ په یوه ښکلي تالار کې له روسیې سره د دې سیمو د الحاق موافقې لاسلیک کړي او وینا وکړي. همدارنګه د پاپ سندرغاړو یو کنسرت به هم په سره میدان کې چې په لوی ویډیوي اسکرینونو سره ورته یو سټیج ترتیب شوی او شاوخوا یې بل بورډونه ایښودل شوي چې پکې لیکل شوي دونیتسک، لوهانسک، زاپوریژیا او خرسون د روسیې د ترسره شي. د
د اوکرين په دغو څلورو سیمو کې روس پلوه چارواکو ویلي چې په ترسره شوو ټول پوښتنو کې اکثریت ګډون کوونکو له روسیې سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رایه ورکړې دي. خو دغه ټول پوښتنې اوکرين لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو غندلې او ویلي چې هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې ترسره شوي او غیر قانوني دي. په عین حال کې به د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن د ملي امنیت او دفاعي شورا یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. دا خبره د هغه ویان کړې او ویلي دي چې زیلنسکي ژمنه کړې چې د الحاق په وړاندې به ډېر سخت غبرګون وښيي. په همدې حال کې د امریکا متحدو ایالتونو او متحدینو یې ویلي چې پر روسیې د هغه څه په خاطر چې دوی یې د اوکرین په څلورو سیمو کې جعلي تورپوښتنې بولي د نویو بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. نن د سپتمبر دیرشمه د ترجمې یا ژباړې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې یو شمېر لیکوالان او د ژباړې د برخې متخصصین وایي چې که څه هم په دې برخه کې هڅې شوي دي، خو مره چې په کارو پښتو ته کتابونه نه دي راژباړل شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي، خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې څرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروایي، ساینسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده، هومره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل،
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تېره بیا علمي اثارو ژباړه په مجموع کې له بده مرغه د اړتیا په انډول کمه ده. مګر بیا هم په وروستیو کلونو کې په تېره بیا په تېرو شلو کلونو کې دغه پروسه لږ چټکه شوه. یو شمېر آثار پښتو ته وژباړل شول، په تېره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپله برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمېر علمي آثار هم وژباړل شول، چې فکر کوم هیله یې پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال، څېړونکی او ژباړن سید نظیم سعیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو، پکار ده چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
کمن غواړو چې زمنګ ټولنه، زمنګ ادب، زمنګ فرهنګ، زمنګ سیاست، زمنګ اقتصاد او پټوله کې زمنګ ټولنیز ارزښتونه پرمختګ وکړي، موږ د نړۍ د تمدن او د نړۍ د سیالۍ سره سیال شو، نو پرته له شک موږ به ژباړې کوو. په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې هغه د ژباړې ونه لري. معمولا چې په نړۍ کې یو معتبر اثر لیکل کېږي، جمعه نهایت میاشت وروسته هغه په هماغه ژبه ژباړل کېږي او خپل ولس ته وړاندې کېږي. او موږ هم د نړۍ د کاروان یو برخه یو، باید د نړۍ د اثارونه خبر شو او څنګه نړۍ پختګۍ ته رسیږي، څنګه یو هیواد د بل هیواد سره په ټولو برخو کې سیالي کولی شي، چې هغه همدغه علمي مسایل دي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یار چې د تیرو یوولسو کلونو راهیسې ژباړي ته مخه کړې او تر دا دمه یې شپېته عنوانونه بېلابېل تاریخي، ادبي، علمي او ټولنیز کتابونه ژباړلي، مشال راډیو ته وویل،
پاوله کې کرښتې ویم د یو شوق د مخې نه شروع شوه. خو بیا وروسته وروسته چې کله ما اول کتاب چاپ کړ، دویم چاپ شو، بیا د مشرانو دوستانو دو سره چې کېناستم، بیا داسې مې احساس کړل چې پښتو ته دې برخه کې ډېر زیات ضرورت دی چې باید کتابونه ورته ترجمه شي د نورو ژبو نه، ځکه د پښتو خپل کتابونه ډېر کم وو. نو په دې خاطر مې چې دغه کمی زه کوشش وکړم چې خپله وس په دغه کې وکړم چې دغه کمی تر یو حده پورې موږ سره پوره شي په پښتو ژبه کې. ما بیا همدغه برخه راونوله، په دې کې مې کار شروع کړ، تر اوسه پورې په همدغه برخه کې لګیا یم.
عبدالغفور لیوال وایي، تر هغې چې ژباړن ته د ژباړل شوي اثر مزد ورنکړل شي، اغېز به یې کمرنګی وي.
لا تر اوسه هم ژباړه د مارکیټ برخه نه ده ګرځېدلې، او دا ډېره ضرور ده. په تېره بیا په پوهنتوني چاپېریال کې چې موږ هغه آثار چې راژباړو، باید حرفوي او مسلکي ژباړونکي خپل ژوند د هغو له مخې تأمین کړي. له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه هم یوه مهمه برخه ده، ځکه زموږ آثار باید نړیوال وپیژني. په دې برخه کې یوازې هغه وخت پرمختګ ممکنه ده چې یو ملي حکومت د ملي مؤسساتو لخوا دغه مهمه برخه فرهنګي کار لومړیتوب وګڼي او په دې برخه کې هڅې وکړي.
سید نظیم سعیدی هم له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه اړینه ګڼي.
منګم د دې ټولنې او د دې نړۍ یو کونج یو یو برخه یو تمدنیت لرو فرهنګ لرو ځینې مسایل لرو د دې نه موږ باید خلک خبر کړو مثلا مثال ورکو په پښتو ادب کې د لنډیو په باره کې یا مثلا تاسو په پښتو ادب کې خوشحال خان لرئ خو خوشحال خان لکه څومره چې مثلا بیدل یا لکه څومره چې حافظ یا لکه څومره چې دانور شعرا مشهور دي دومره زموږ خوشحال نه دی ولې نه دی یوازینی علت یې همدا دی چې موږ خوشحال غني یا رحمان یا بلبل موږ په نړۍ کې مطرح نه دي او ډېر هغسې لکه څنګه چې باید وپېژندل شي نه دي پېژندل شوي یوازینی علت دا دی چې دا موږ نورو ته ورژباړلي نه دي نم د خپل تمدن نم د خپل فرهنګ نم د خپل کلتور او نم د خپلو ټولنیزو ارزښتونو په باره کې نړۍ ته څه ورکړي.
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوتو په شمار ژباړونکو له انګریزي سربیره روسي فرانسوي عربي او الماني ژبو څخه یو شمېر لومړني لاس اثار راژباړلي وو خو په دې وروستیو کې اکثرو ځوانو ژباړونکو نړیوال کتابونه له فارسي او اردو ژبو راژباړلي چې یو شمېر نقادان د ژباړونکو دا عمل نقدوي او ټینګار کوي چې ژباړونکو ته پکار ده چې اثار له لومړۍ ژبې وژباړي.
په اروزګان کې د انټر کلب یا د ولایت د ټیمونو ترمنځ د ورځنۍ سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. په اروزګان کې د کرکټ د بورډ مسؤلین وایي یاد لوبډله به له دې وروسته نورو ولایتونو ته ځي او د اروزګان په استازیتوب به لوبه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
دا په اروزګان ولایت کې د انټر کلب د دېرش ورځنیو سیالیو څخه چې لسو لوبډلو پکښې کې برخه اخیستې وه وروستۍ سیالي ده. دا دغه سیالۍ وروستي پړاو ته چې سلام اروزګان او ټایګر لوبډلې وتلې وې بلاخره تېره ورځ ناوخته ماښام مهال د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدلې.
لوبډلې یعنی هغه مقام چې ترلاسه کړی دی دغه کپ د بشیر حاجي صاحب لخوا څخه ورته څوک سوي دی او دی به خپل کپ لومړی لوبډلې ته ډالي.
د اروزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیرالله افغان وایي چې ټایګر لوبډله به له دې وروسته په ولایتي سیالیو کې د اروزګان په استازیتوب لوبیږي.
د زون په سطح لوبې دي هغه موږ شپږ ولایته ګډون پیشکې کوي چې د هغو ولایتو څخه یو زموږ ولایت اروزګان چې هلته بیا موږ میچونه کندهار کې لرو. د جزګي سبب دغه لومړی مقام چې ګټلی دی دغه لوبډله ځي په کندهار کې بیا لوبي انشاءالله. ډېر امادګي لري مخته زموږ لوبغاړي چې به هلته تلل په پټ سترګو به تلل. اوس الحمدلله په اروزګان کې یو د کرکټ اکاډمي موږ لرو تمرینات پیشکې شروع دي سخت سخت تمرینات لوبغاړو کړي دي نو انشاءالله د داوارې ډېر امیدوار یو چې موږ به په کندهار کې.
افغان وایي د ټایګر په نوم دغه بریالي لوبډله نورو ولایتونو ته د تګ راتګ او هلته د اوسېدو مصارف نه لري نو باید ملي تجاران او یا هم دولت ورسره مرسته وکړي کنه نو له دې چانس به پاتې وي. بل خو هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې برخه اخیستې وه خوشحاله دي خو له دولته غوښتنه کوي چې د دوی پر وړاندې دي پرتی ستونزې ورته هوارې کړي.
مورا محمد کمران دی د ټایګر کرکټ لوبډلې لوبغاړی. لوبي خو ډيري شایسته او جذباتي لوبي موږ وکړلې ډيره خوري مو وکړله ستونزې خو ډير وي یعنی خوش سولو د میدان خو نو تاسو ملمیږي چې ډير خراب دي ډير تکلیفونه موږ پرځان تیر کړل ګرمي وي سایه نه و او بل نه پیدا کېدلې په دې ځای کې نو موږ ډير تکلیفونه وکړله درجه حد مزان راو.
نن مې د بیولا بهزادې د ټایګر لوبډلې یو لوبغاړی یم بالکل خواري الکوان ورته کړی د اکیډمي کې لګیا دي ان شاء الله د روزګان لپاره به ډیره غټ کارکردګي وکړي او دغه شه بریاوي براوي ان شاء الله.
په روزګان ولایت کې تر اوسه پوری د کرکټ هیڅ لوبغالي او نه هم کومه دولتي رسمي اکیډمي شتون لري خو یوازې یو شخصي اکیډمي شتون لري چې هغه هم مسلکي کسان نه لري. د اروزګان د کرکټ بورډ د اداري مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د کرکټ په برخه کې ښه استعدادونه موجود دي او د افغانستان په کچه د نولس کلونو په لوبډله کې د لوبېدو وړتیا هم لري او خو وایي که کار پرې وسي او د مسلکي کسانو لخوا ورته روزنه ورکول شي
چې شایسته منډې کړي چې خپل لوبډله تر بریا رسولې ده. د ټایګر لوبډلې لوبغاړي ذبیح الله بهزاد.
Thank you.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اعتذار ته سره خال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزو لنډو خبرونو ته د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان کال د جنوري له میاشتې تر جولای پورې د سلو زرو زیاتو معلولونو درملنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر یو سلو دېرشو کورنیو سولري کیټونه ویشلي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې له څلور سوو زلزله ځپلو کورنیو سره مرستې کړي. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوي د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه له دې ښاره نږدې نهه نیم زره سوالګر ټول کړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خبره شوې خبره پاڼې کې ویل شوي چې د دغو سوالګرو په منځ کې شپږ زره څلور سوه پنځه نوي ښځې دي. روسیا وایي نن به د اوکراین څلور سیمې چې په وروستیو کې له روسیې سره د یوځای کېدو په نوم تش ریفرنډم پکې ترسره شو له خپلې خاورې سره ملا کړي. دغه سیمې لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپروژیا دي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او همدارس د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او ښه شپه. ستاسو د پوره روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن برابر کړی او وړاندې کوم. عزتمنو دوستانو، لکه څنګه چې مې په تیرو خبرونه کې هم د یادونه کړې ده چې ستاسو لخوا موږ ته په هر هفته کې یو شمېر صوتي یا غږیز پیغامونه را رسیږي چې موږ اورو او وروسته بیا په نوبت سره درته خبرو. نو کله کله دغه پیغامونه ډیر وي چې موږ ټوله په یو خبرونه کې نسخ پرولای، او کله کله هم بیا لږ وي چې په هغه صورت کې بیا موږ تاسو هغه پیغامونه چې په تیرو خبرونه کې نه دي خبره شوي درته خبرو. نو ځکه تاسو تل ډاډه اوسئ چې ستاسو ټوله پیغامونه که څه هم تاسو په تکرار سره رالېږلي وي درته خبرو، او زموږ ځینې اوریدونکي بیا زموږ څخه دا غوښتنه کوي چې د دوی پیغام ورته په وار وار خپور کړو. نو بیا هم باید ووایم که چیرې په خپرونه کې د یو پیغام د تکرارولو ځای او امکان وي نو موږ د خپلو ګران اوریدونکو لپاره دغه کار کوو. او اوس په هم راسو دغه خپرونه به د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیل کړو چې ستاسو د پیدا شویو خپلوانو او دوستانو په باب معلومات راکوي.
السلام علیکم، زه کوچه خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر جنرود نه. دلته یو ماشوم ده د کابل د پلچرخي د شهرواړۍ سره ځان نږدې ښي، دلته مې کور ده. دا جم ته راغلی ده، خپل مې عباسین ده، د پلار مې ګل محمد ده. د ټول عمر اووه اته کاله ده په جم بازار کې ګرځي وړه ګرځي که نه زه پېژني. وایي کله وایي کار ته راغلی یم، کله وایي کور لزم جاړي. مهرباني وکړه د ماشوم د هر چای او چا درته معلومات عباسي نوم یې د پلار نوم یې ګل محمد ده، نو مهرباني وکړئ ما ته په دغه نمبر ټلیفون وکړئ. نمبر مې د صفر درې سوه درې دېرش شپږ اویا پنځه اتیا نهه سوه نهه دېرش. بل نمبر مې د صفر درې سوه پنځه څلوېښت یو سل یو نوي یو څلوېښت شپږ نوي نمبر ده. که خامخا دا غږ څوک اوري، ګاونډیان یې خپل پلار اوري، نو ما سره په دغه نمبر رابطه وکړئ. دا لږ په جمرود بازار کې ده. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. د ازادي راډیو ټول کارکون کمکاران د سلامن د ورکسو اجزام خبرونه ته پیغام پیژم. موږ یو کوچنی کشر ځوان پیدا کړی دی، نو کدا هر چا ورور یا ملګری وي نو له موږ سره دی په تماس کې سي. د خپل نوم نه کیبل را تشي صفر اویا زره شپږ اته پنځوس صفر اوړه وه دوه سوه څوارلس دوه سوه یوولس، او یا هم پر دغه بله بیسیم شمېره باندې صفر اووه صفر اووه اوویش اتویش اتل شماریا باندې د ازادي رادیو ته ډیر مننه کوم چې زموږ پیغام نشروي. یو ځل بیا هم دغه شمیره وایم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خوست نیم له ګلابون خوست نیم موږ یو کوچنی ماشوم چې شپږ اوه کلن تر عمر لري نوم سپږمۍ یادوي. دغه ماشومه وایي چې زه د لوګر ولایت یم، که د هر چا وي څوک پېژني موږ سره په دې شمارو اړیکې ونیسئ. 0-2-5-1-8-1-8-1 د شمارې تکرار 0-2-5-1-8-1-8-1 تر بیا ښه وختونه خدای پوان.
بلې، السلام علیکم طاهر صاحب، روشن محترم سلامونه تا ته. څوک چې د ورکه ځان نه دا خپرونه اوري ټول مینهوال به خاص ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې دیک جوړ به وي را په صحت جامې به برتنوي. زه ټلیفون لیکي ته راغلی مل ننګرهارې یم، ننګرهار ولایت نه یم. زمونږ سیمه شمشفور ساحه ده، دغه ساحه کې ما ماشوم پیدا کړی تر لیسې څنګ چې نوم طوفخان الله ده. تقریبا اووه کاله اته کاله عمر لري او شنې شنې سترګې دي. دغه ماشوم که د هر چا وي ماته دې په دغه شمېرې د مهربانۍ د وجې زنګ واخلي. ډېر ښکلی ماشوم ده او مور به ورپسې خفه وي. دغه شمېرې ورته زه وایم 0-8-1-6-2-6-2-1-2 شمېرې تکرار، یعنې 0-8-1-6-2-6-2-1-2 روشن شماره ورته وایم 0-9-6-6-8-4-8-3 یعنې 0-9-6-8-4-8-3 او د واټساپ شماره ورته وایم 0-2-2-2-2 بالا شماره ده. او په دې شمېرې مونږ سره برخه واخلئ که پیغام کتلی شئ تاسو کې افغان شماره وایم 0-9-6-8-4-8-3 یعنې 0-0-3-5-2-3-4 دا دغه زما شمارې دي. په دې ما سره برخه ولې تاسو ته باقي خبر نامه روشن صاحب.
سلامونه نیک هیله احترامات د زړه رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. ظریف خان نبی زاده ما د ننګرهار ولایت څخه دغلته د جلال آباد په ښار کې د تلاشي په چوک کې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی. عمر یې تقریبا 15 کاله دی. نوم خالد یادوي، د پلار نوم وارث یادوي، اسمنی رنګ جامې پر تن دي. اوس مهال د اجاز احمد مومن صاحب سره دغه کوچنی د هر چا وي لما سره په لاندې شمېرو اړیکه ونیسئ او دغه خپل ماشوم ترلاسه کړئ. لومړی اتصالات شمېره وایم 0-9-1-3-1-3 تکرار وایم 0-8-9-1-0-1-3-8 روشن شمېره 0-9-8-6-9-1-3-8